ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسي جرګې د 110 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واوري د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولان وایي چې د مزکو غاصبانو د دوی په زرګونو جری په مزکه غصب کړی ده. دغه چارواکي دا کوي چې د کانال د مزکو په غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای په 1300 کالو کې شاوخوا 4500 جری بزمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصول خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یادې ادارې مشر پرویز علي شنګي وای
دې کې بیا تقریبا یو لسونه تر 200 جری بزمکه په دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانی او تاسیسات پکې جوړ شوې دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړی. او باقی د اشخاص له خوا نه جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال جوړ شوې نه دي، لسو شپږ پنځوسم کله را پدې خوا د غصب ده.
هغه وای د یاد زمکی د بیرته تر لاسه کولو د پاره خپل هڅې چټکی کړي چې په برکت په سلګونه جری بزمکه خپل کړي او د نور زیات زمکی د غصب مخې هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نو غصب هم خو صفر ده او سنلرو همکاران او ولایتي در او امنیتي ارګانونه اوسه ماشالله فعال ومده او بيدار دي. خو چې څنګه محکمه حکم کړي ده او مونږ هغه حکم عملي کړي که په کوم کور باندې هغه کړي مونږ کور خلاص کړي. حتی که داسې زمینو چې 28 هکتاره وو تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي، موږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي. تقریباً د حدود 300 جریب وو شاوخوا کې 90 هکتاره ځمکو پورې دا مو عملاً د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وای په ننګرهار کې اشاره ځمکه ډیره ده که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکړي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکړي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې اغوي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا منابع نه پیدا کېږي. دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت ده.
دا یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300 هکتاره دولتي ځمکه غصب شوي چې د بیرته راګرځولو دپاره وخت نا وخت هڅې شوي. ولسمشر غني هم 2 ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی په دې موضوع غږی کو چې ولې یو شمېر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کیږي چې علمی سفر لا پایتنه ورسولی،
په دې خاطر چې ار سوک راځي پر د باندې غواړي چې خپل فیصله تحمل.
په دې وخت کې د واده کول څه پایلې لري؟
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې.
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟
نو تنها ځوان ته نه، باید ټول کورنۍ د موږ تاسو آگاهی ورته ورکو.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسیږي یا ترې فارغیږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړي شول او باید د واده غم وخوري. خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسیدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي، واده کول ډیر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي. عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې واده ورته کړی. خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسؤلیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي.
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع ور سره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم. له هغه وروسته ماته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نه شئ کولی ورسېږي. ځینې ډېر مهم شیان یا ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکارېږي او یا حالات ته مغس کېږي چې ته رسیدګي نه شي کولی. نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډېرو هغو هیلو شاته کړم کومې چې اوس باید ما پوره کړې وای، لکه پوهنتون د ماسټرۍ ده او ځینې نور شیان دي. نو واده دغه زیان ما ته رارسولی دی په هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و ما ونه شو کولی چې پوهنتون ووایم پکې او یو یې غټ هیلتې ماته همدغه پوهنتون نه ویلو دغه واده و او په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. دا ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي سي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي په نامناسب وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او که چاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په خړ ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلای.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب وایي د کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي.
اول خو یو کس باید خپله تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي، یعنې دا په خپله په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي. که کورنۍ د ده د واده په اړه تصمیم نیسي عواقب یې بد دي. بیا لاقل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه د خپل واده په اړه